په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې پیلوو په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره. السلام علیکم او سهار په خیر. په خبري راپورونو کې اوري چې دفاع وزارت وایي د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره پلانونه لري. د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه سوې چې یو ور بیا یې اندېښنې پارولې دي. نن د شنبه ده، د غبرګول یا جوزا 28 د جون 12. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په ختیځ کې په خاصه توګه کونړ کې د داعش د ځپلو لپاره عملیات دوام لري. د خوست چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له توقیف څخه دوه زلمیان را خوشي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا ایران توران کړی چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو عملیات دوام لري. د دغه وزارت ویان زبیر عارف تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ عملیاتونه د دوی پر خلاف روان دي، شپنی عملیات هم دي، همداسې زمونږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بریدونه کوي. تېرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې د دوی ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه، تعدادي بعضې قومندانان له منځه لاړل.
پرون یو ور بیا د داعش افراطي ډلې وسلوالو د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې له طالبانو سره جنګ پیل کړی دی. په دغو جګړو کې د ملکیانو د زیانمنېدو راپورونه هم ورکول سوي دي. د خوست چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له توقیف څخه یې دوه زلمیان را خوشي کړي دي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو غوښتل دغه دوه زلمیان د وسلوالو فعالیتونو لپاره وروزي.
هغو دې ته وده کړي چې اول په خپل کور باندې، بیا په سرتیرو باندې، د نظام په هستو باندې حمله وکړي، دایري حمله وکړي، د ملي امنیت بیدار ځواکونو د یو خاص عملیاتو په لړ کې دا ورونه له هغه زندان څخه را خلاص کړل.
د خوست مرستیال والي ویل دغه زلمیان د ځاځي میدان له نږدې غرونو تیر کال د وسلوالو طالبانو لخوا تشتول سوي وو چې د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې د طالبانو له توقیف څخه را خوشي کړای سول. چارواکي وایي د دغو زلمیانو پلرونه په امنیتي ځواکونو کې دنده ترسره کوله، ځکه نو یې زامن تشتول سوي وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو وار بیا ایران توران کړی چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی دی. هغه پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل
These were attacks by the Islamic
group. پر نړیوالو تجارتي انتقالاتو او د سوداګرۍ پر ازادي د بریدونه د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د بی روشان ارادې لمخېستي وي چې هغه هدف له هرمز تنګي د تګ راتګ مخنیوی دی. بلخوا د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی بیا ویلي چې د دغو بریدونو تر شا د امریکا لاس دی. تیره سه شنبه د عمان په خلیج کې د ایران د سواحلو په 25 کیلومتري کې د تیلو پر دو لیږدونکو کښتیو حمله وسوه. د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د مرکزی استخباراتو ادارې لپاره نوی مشر ټاکل شوی دی. ډګر جنرال فیض حمید به د ډګر جنرال عاصم منیر پر ځای د مرکزی استخباراتو د ادارې یا ISI د رئیس په توګه دنده پیل کړي. د پوځ د پرونی اعلامیې پر اساس عاصم منیر اته میاشتې دغه دنده مخته یوړله. د پوځ استخباراتي څانګه یا ISI له اوږدې مودې راهیسې په دې تورونه ده چې په افغانستان او هندوستان کې د نیابتي جګړو د مخته بیولو لپاره له افغان طالبانو او نور افراطي ډلو استفاده کوي. په وروستیو کې دغه استخباراتي اداره په پاکستان کې پر مطبوعاتو په محدودیت لګولو هم تورنه سوې او دا تور هم ورباندې لګول سوې چې تیر کال یې د عمومي انتخاباتو د منحرف کولو هڅه کړې. دغه راز د بشري حقونو پر فعالانو فشارونه شدید کړي دي. د امریکا پوځ وایي حوثي یاغیانو روانه میاشت په یمن کې د امریکا یوه بی پیلوټ الوتکه د ایران په مرسته ویشتلې او نسکوره کړې ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویان ایرل براون پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د امریکا MQ-9 ډوله بی پیلوټ الوتکه د جون میاشتې پر شپږمه د حوثي یاغیانو لخوا په یمن کې ویشتل سوې ده. د براون په وینا په کومې ارتفاع کې چې دغه بی پیلوټ الوتکه ویشتل سوې، د حوثي یاغیانو د وړتیا زیاتېدل او دا واقعیت په ډاګه کوي چې دغو یاغیانو له ایران څخه مرسته ترلاسه کړې ده. د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه. د لوبې پچه یا ټاس پاکستان وګټه، خو هندوستان ته یې بلنه ورکړه چې لوبه پیل کړي. هندوستان په 500 اورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځېدو سره 386 منډې وکړې. څرنګه چې باران وسو نو پاکستان ته په 24 اورونو کې 302 منډې په کار وې. پاکستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې د 212 منډو په کولو وتوانېد او لوبه یې د 90 منډو په توپیر پر هندوستان وبایلله. نن د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو د بنگلاديش او ویست انډیز ترمن مسابقه کیږي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا سه شنبه له کوربه انګلستان سره د منچستر په لوبغالي کې لوبه وکړي. د دې لوبې د کتلو لپاره ولسمشر محمد اشرف غنی هم انګلستان ته تللی دی. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام مسابقې په انګلستان او ویلز کې روانې دي. او بجې او شپږ دقیقې سوې. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د دفاع وزارت وایي د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره پلانونه لري.
دفاعي او امنیتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هیواد په دښمنانو پر وړاندې خپل مبارزې ته په دوام ورکوي.
په کابل کې ځینې ښاریان د جنایتکارو ډلو د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه لري.
خلک زه تښتي او د موټر تښتي، مثلا غلا کوي. کار د حکومت تکړه سی ورته.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یاور بیا ایران تورن کړ چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو په حمله کې لاس لري. د ژوند رنګونه هم خبرو.
هر څومره چې مور دانش ولري، هر څومره چې علم ولري، اولاد ښه تربیه کوي، د خپل کورنۍ ته ډیر ښه متوجه اوسېږي.
دا خبری مجله تر اونۍ موجوده. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان په ختیځ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونو زیاتې اندېښنې پارولې دي. د کونړ او ننګرهار ځینې قومي مشران وایي چې دغه ډله له طالبانو سره په جګړه بوخته ده او تاوان یې ملکیانو ته رسیږي. دفاع وزارت بیا وایي چې داعش ډله یې ځپلې او په کونړ کې د دې ډلې د منځوړلو لپاره ځانګړي عملیات پیل کړي دي. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات کړي او تاواني ملکانو ته اوړي. د کونړ یو قومي مشر نصرالله خان پرون شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره وکړه او وی ویل چې عام خلک مجبور دي سو د داعش او طالبانو د جنگ لويري هر څه پریږدي او ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي.
خلک دسې میشتو چې بيخي خارونه تراوتم نو دسې نه چې حکومت طرفدار یا طالب یا د داعش خو واسه خپل ژوند دلته تیرو هغه ټول ته پاتې شو. نو چې به جنگ راځي به بکړه کیږي نو نه دوی د پاره د
کمپ چا جوړ کړل دي لپاره دلته کوم امکانات چا برابر. نصرالله خان وای سکه یو وار مخکې هم د داعش او طالبانو د جنگ په خاطر یوازې د چپ درې 3000 کورنۍ لسمی ووتلې. د هغو معلوماتو په اساس چې ازادي راډیو راټول کړي د کونړ چپ دره، نورګل، څوکۍ، باډیل، وټاپور، کوډنګل او ځینو نور سیمو کې داعش فعالیت لري. د کونړ په گاوند ولایت نورستان کې بیا د داعش فعالیتونه ډیر نه دي تر سترګو شوي او ویل کیږي چې دغه ولایت یوازې هغه سیمې لګواک سره مخې دي چې د کونړ له چپ درې سره نږدې پرتې دي. اخو د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی او یو با نفوذ کس زبیح الله زمری وایي داعش که څه هم د خبره په خپل پخوانی قوت کې نه دی پاتې خو لا هم د ننګرهار ځینې لري پرتې ولسوالۍ له تهدید سره مخ کوي.
داعش چې په تیار او په سرزاد ولسوالۍ کې او د خوجانو یا د پتیراګام ولسوالۍ کې ټول بورا ماغه استقامت راځي کله کله چې طالبان سره په جګړه کې کیږي د حکومت سره دوی د جګړې توان نه لري.
د افغانستان په ختیځ کې سیمه ایز مخاور او مشران داسې وخت داعش په فعالیتونو اندېښنه ښکاره کوي چې د ډلیل وړپوړي امریکایي چارواکي هم اندېښمن کړي. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانای سنتکام مشر جنرال فرانک مکنزي تیر اونۍ ویلي وو داعش په افغانستان کې امریکا ته یو جدي ګواښ دی. د افغانستان ختیځ یاد کړی و چې په خبرې داعش پکې پټنځایونه لري. که څه هم جنرال مکنزي ویلي وو د امریکا د ترګري ضد هڅو تر اوسه داعش دومره نه د ځپلې چې له حمله ولويږي خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا ډله به له منځه یوسي. د دفاع وزارت ویاند زبیر عارف پرون شپه ازادي راډیو ته ویل
زموږ عملیاتونه د دې پر خلاف روان دي. شپنی عملیات هم دي. همداسې زموږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بریدونه کوي. تیرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستي هفته کې چې دې ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه تعدي بعضې قومندانان له منځه لاړل. دفاعي او امنیتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هیواد په دښمنانو پر وړاندې خپل مبارزې ته به دوام ورکړي.
په افغانستان کې داعش ډله د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په نوم فعالیت کوي او په وروستیو څو کلونو کې د هغو ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی چې سلګونه ملکیان پکې وژل شوي. د داعش ګڼ مشران او جنګیالي وژل شوي او په ننګرهار کې آن په دې ډلې د امریکا تر ټولو لوی غیر اټومي بم هم کارول شوی. خو لا هم د دې ډلې فعالیتونه چې افغان چارواکي شمیر محدود بولي نه دي ختم شوي.
و مرودل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغه هیواد په ختیځ کې به داعش ډله له منځه یوسي. دا خبره د دې وزارت ویان زبیر عارف پرون ازادي راډیو ته په مرکه کې وکړه. د افغانستان دفاع وزارت پر داسې وخت د داعش د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي دي چې دې ډلې له پرون راهیسې یې ور بیا د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې له طالبانو سره جنګ پیل کړی او ملکیان له خطر سره مخامخ سوي دي. له ښاغلي عارف سره صفي الله ستانګزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغان پوځیانو په کونړ کې د داعش د خطر د له منځه وړلو لپاره څه کړي دي.
د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه دې ته ژمن دي چې د هېواد هر دښمن هر ډله کفاله هر توسي ډله وي هغه د داعش په نوم وي که هغه د طالب په نوم وي که هغه د جیش محمد په نوم وي دا زموږ د هېواد دښمنان دي او د دې خلکو د لمنځول دپاره موږ ځان ژمن ګورو. دا چې دوی په کونړ کښې دي او که دوی په ننګرهار کښې دي زموږ دپاره د دې هېواد دښمنان دي. تاسو په تېره کښې هم د دې شاهدان وایي چې د هېواد دفاعي امنیتي ځواکونه د منظم پلان پر اساس باندې دوی په ننګرهار کښې وځپل، همداسې په کونړ کښې وځپل، همداسې په لغمان کښې وځپل. نو دوی کوشش کوي چې بعض ځایونو کښې خپل بیا اثر رسوخ زیات کړي او په بعض ځایونو کښې دوی جګړې کوي. نو موږ هماغه کړنه دوی سره کوو لکه د هېواد د نورو دښمنانو سره چې کوو هغه کوم تروسي ډلې چې دي. نو زموږ عملیاتونه د دوی پر خلاف روان دي او هغه شپني عملیات هم دي، همداسې زموږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بریدونه کوي. تاسو په شاهدان وي په دې تېرو لسو او ورځو کښې همداسې په دې وروستۍ هفته کښې چې دوی د دوی ډېری کسان په همدې کونړ کښې وځپل شوه، تعدي بعضې قومندانان له منځه لاړل. نو موږ هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې ستاسو دفاعي او امنیتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هېواد په دښمنانو پر وړاندې خپل مبارزې ته به دوام ورکوي.
امریکایانو خصوصا د امریکا د مرکزي قومندې مشر فرانک مکنزي ویلي وو چې داعش موږ ته خطر دی او بیا په خاصه توګه په افغانستان په ختیځ کښې دا ډله ډېره فعاله ده او اندېښنه لرو په دې اړه باندې، او یو بل څه یې هم ویلي چې دا د موږ عملیاتو دې ډلې باندې ډېر تاثیر نه دی کړی. څه فکر کوئ چې ولې داسې یو څه روان دي؟
داعش یو بهرنۍ پدیده ده، دا د افغانستان دپاره هم یو ګواښ دی او دا یو نړیوال تروریزم دی. په حقیقت سره دا د نړۍ په امنیت او ثبات کښې هم دوی ډېر مشکلات ایجاد کړي دي. نو همداسې د افغانستان دپاره هم یو ګواښ او تهدید دی. نو موږ دوی سره هماغه چلند کوو چې د افغانستان د دښمنانو سره یې کوو او موږ امید لرو چې ډېر ژر وکولای شو دا خلک له منځه ویسو او ختمیې کړو.
تاسو ارزونې او شمېرې څه ښیي چې څومره کسان به وي دا د داعش، ځکه چې وایي دوی جلب و جذب هم هر وخت زیات کوي؟
ګورې دا افغاني پدیده نه ده، دا یو بهرنۍ پدیده ده. دوی سره د افغانستان خلک سازګار دی، دوی سره د دوی د نظرونو سره، د دوی د سوچ سره، دوی د فکر سره، د دوی هغه طرز د تفکر سره د افغانستان خلک ډېر مشکل لري، مخالفت لري. دوی همداسې په کندهار کښې که ستاسو پر یاد وي، په زابل کښې، په جوزجان کښې دوی خپل د وجود اظهار وکړو، هلته له منځه لاړل. همداسې ټینګار کښې دوی ډېر زور شور و، هغه هم ختم شو. یو محدود تعداد باندې که هغه په کونړ کښې دي، که هغه په ننګرهار کښې دي، په ډېره برو سرونو کښې دي، نو دا به هم ختم منځه بلاړ شي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان زبیر عارف و چې د افغانستان په ختیځ په خاصه توګه کونړ کښې د داعش ډلې په وړاندې د دغه وزارت د اقداماتو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
واشنگتن پوست ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې لیکي، طالبانو په کابل کې د هغې حملې مسؤلیت منلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یې پړه پر ایران اچولې وه. دا حمله د غبرګولي په لسمه نیټه د کابل په یکتوت سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر یوه کاروان وشوه. څلور تنه ملکي افغانان یې ووژل او څلور امریکایي پوځیان او درې نور ملکي افغانان یې هم برسیرن ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت طالبان ومنه او د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال ادعا وکړه چې په دې حمله کې لس امریکایي پوځیان وژل شوي دي. واشنگتن پوست لیکي له دې پیښې دوه اونۍ وروسته چې د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ زیات شو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا حمله د هغو حملو په لړ کې یاده کړه چې د ایران اسلامي جمهوریت او لاسپوڅو یې د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ګټو پیل کړي. پومپیو د ورسپانې په وینا په بغداد کې د امریکا پر سفارت او په سعودي عربستان کې پر یوه هوایي ډګر د راکټي حملو پړه هم د ایران د لاسپوڅو غاړې ته اچولې ده. واشنگتن پوست لیکي چې د پومپیو د ادعا د سیمه ایزو مسایلو څارونکي او د امریکا یو پخوانی ډیپلومات حیران کړي دي، ځکه د هغوی په باور د ایران لخوا په افغانستان کې حمله غیر معمولی دي. ورسپانه زیاتوي کله چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه پوښتنه وشوه چې د پومپیو لخوا د لګول شویو تورونو ثبوت وړاندې کړي، نو له تبصرې یې ډډه وکړه. واشنگتن پوست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی سلاکار او د یو تحقیقاتي مرکز د اوسنی کارپو جیمز شویملاین له قوله لیکي چې وایي کابل د ایران په عملیاتي ساحه کې نه دی شامل. د لندن چاپ ډیلی میل ورسپانه د افغانستان د کرکټ لوبډلې د کپتان ګلبدین نایب له قوله لیکي چې وایي موږ اوس په هیواد کې سوله لرو او کرکټ د هغې مهمه برخه ده. ورسپانې د افغان لوبډلې د لوبې پر مهال د نایب هغه تصویر خپور کړی چې د استرالیا د کپتان ارون فینچ له سوځولو وروسته خپلې غښتلې مټې د قوت د نښې په توګه ښیي او لیکي دا حرکت د نایب او د هغه د هیواد لپاره د یوې ویکټې تر اخیستو هاخوا بله معنی هم لري. ډیلی میل لیکي نایب خپلې غښتلې مټې یولس کاله مخکې هغه مهال هم ښودلې وې چې دای اوولس کلن و او د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په اړه په یو مستند فلم کې راڅرګند شو. د دې فلم نوم دی له ایرو لاندې راوتلي. دا مستند فلم هغه مهال جوړ شوی چې افغان لوبډلې د برتانیا په جرسی ښار کې په پنځم ډیویژن کې لوبې کولې، خو د یوې لسیزې له تېرېدو وروسته ګلبدین نایب په داسې حال کې د افغان لوبډلې مشري کوي چې افغانستان د دوهم ځل لپاره په نړیوال کپ کې د ګډون وړتیا ترلاسه کړې ده. ډیلی میل د نایب له قوله لیکي چې وایي کرکټ خلک یو موټی کوي او امید ورکوي. نایب باور لري چې په افغانستان کې سوله شته او کرکټ د دې سولې لویه برخه ده.
په افغانستان کې د سهار او بجې او اتلس دقیقې کیدونکې دي. په کابل کې ځینې ښاریان د جنایتکارو ډلو د فعالیتو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. دوی له حکومته غواړي چې د دغو ډلو د نیولو لپاره جدي اقدام وکړي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی ځینې کسان نیولي دي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
په کابل ښار کې د یوې مجرمې ډلې د مشر نبی کوهبندي له وژل کېدو وروسته د دغه ښار اوسیدونکي له حکومته غواړي چې د دغو ډلو د فعالیتونو مخنیوي ته اقدامات جدي کړي. دوی وایي دغو ډلو په ښار کې د دوی ژوند ستونزمن کړی دی. حاجی خان آزادی رادیو ته وویل د دغو کسانو او ډلو نیولو ته باید هسې جدي شي.
خلک زه تښتي او د موټر تښتي، مثلا غلا کوي، کار داسې حکومت تکړه سي ورته، حکومت خو زه نورم کار وکړي گرفتار کړي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی مولا خان هم له حکومت ورته غوښتنه لري.
قطعه خاص وزارت داخله و وزارت دفاع ټول ارګانونه باید په دې اړیکه باندې خپل زحمتونه ډېر وکړي چې د دې بدبخت عمل څخه موږ او تاسو خلاص شو.
دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو په خبره د یوې جنایتکار ډلې مشر نبی کوهبندي د نهمې امنیتي حوزې اړوندو سیمو کې د پولیسو لخوا ټپي او بیا د ټپونو له امله مړ شو. د هغه مهال ووژل شو چې د پولیسو پر وړاندې مقاومت کاوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نبی کوهبندي د یوې جنایتکار ډلې مشر و چې له څلورو میاشتو راهیسې د پولیسو تر څارنې لاندې و. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې نبی کوهبندي له څو کلونو راهیسې په کابل ښار کې د خلکو په وژلو، غلاګانو او داسې نورو جنایي اعمالو لاس پورې کړی و. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی آزادی راډیو ته وویل د داشان کسانو د نیولو لپاره هسې جدي شوي دي.
د نزدیکای نه چندان دور شما شاید دستگیری
دی وی په لیر ورځو کې بنا، بلکې په نږدې ورځو کې به تاسو د داشان سو کسانو د نیول کېدو شاهدان ووسئ. دوی به هیڅ چیرې خوندي نه وي. پولیس ورپسې دي، د دوی یو یو بنیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. خاغلی رحیمی وای په تیرو دوو میاشتو کې په سلګونو کسان چې جنایي جرمونه یې ترسره کول نیول شوي دي. د داشان کسانو په نیولو کې د خلکو ونډه مهمه ګڼي او وایي نبی کوهبندي هم د خلکو په همکارۍ څارلی دی. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
کله وی خو په غزنی کې ځینې کسان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې اعتراضات لري او بلې خوا ته د دې ولایت ناامنه یو خلک اندیشمن کړي دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې د نوم لیکنې بهیر پیل کړي او په 3 ولسوالیو کې به ټاکنې نه کیږي. حبیب رحمان تاثیر
دا غزنی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي باید د ولایت لا تل 314 ولسوالیو ته د ټاکنو د نوم لیکنې مواد انتقال سوي دي. دا دغه کمیسیون رئیس عبدالنصر مومن د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دغه 14 ولسوالیو کې د نوم لیکنې بهیر روان دی. مومن وویل یوه ستونزه چې موږ ورسره مخ یو هغه دا ده چې تر دې وړاندې په ټول ولایت کې 108 مرکزونه د پوهنې وزارت له لورې په اختیار کې راکړل سوي وو، خو اوس هغه انکار کړی دی. مومن وویل د غزنی د ولسوالیو ترڅنګ په مرکز کې هم 14 مرکزونه له لوړ امنیتي تهدیدونو سره مخ دي. امنیتي ځواکونه د هغې امنیت نه سټینګولای چې په دغه کې به هم انتخابات نه ترسره کیږي.
غزنی په مرکز کې هم زمونږ 14 مرکز په لوړ تهدید کې قرار لري، چې هغه امنیتي ارګانونه د هغې امنیت نه سټینګولای او هغه مرکز هم بند پاتې دي.
مومند وویل په درې ولسوالیو اجرستان، ګیرو او ناوکې به هیڅ ټاکنې نه کیږي، خو جغته ولسوالۍ چې هغه هم نام نه ده او یوازې دوه مرکزونه لري د هغې مواد هم نه دي انتقال سوي. بل لور ته د دغه کمیسیون د عامه پوهاوي رئیس ناصر حسین نبیزاده بیا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ټول ټال 416 مرکزونه دي چې د جملې څخه یې تر اوسه پورې 240 فعال دي او پاتې نور یې د امنیتي تهدیدونو له امله تړلي دي.
در سطح ولایت غزنی 406 مرکز داشتیم که بنا به مشکلات های امنیتی فعلا ما در سطح ولایت غزنی 247 مرکز داریم.
په غزنی کې ځینې مدني فعالان، قومي مشران، مخاور ځوانان او لسی خلک له تیر یو کال څخه په دغه ځای کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وړاندې اعتراض کوي او غوښتنه لري چې د ولسی جرګې او ولسمشري ټاکنې دي په یو ځای ترسره سي، کنه نو په ولسی جرګه کې د غزنی ولس سره چوکۍ دي خالی پاتې سي.
آزادی خبری مجله اوري.
عبید الله سروري له لغمانه په خپل سیمیز کلی کلی کې دولت په کونړ کې د داعش وسلولو مخه ونیسې امکان لري چې دغه وسلول لغمان ته هم راسي. قیام الدین مبارز له هلمند افغان حکومت او وسلول طالبان دي هغه پیسې چې پر جنگ مصرفوي راواخلي پر غریبانو، یتیمانو او د افغانستان پر جوړولو دي مصرف کړي. اتل له زبله طالبان د روسیې د امتیاز اخیستلو په خاطر له داعش سره جګړه کوي. شیر احمد په پله کندهار لیکي د اورزګان ولایت امنیت ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې دی، چارواکي پام نه ورته کوي. شفیع الله افغان له هلمند د خلیلزاد د اووم دور مذاکراتو ته خوشبین یو، هیله ده چې یوې با عزت سولې ته ورسیږو. قاسم ځواک له هلمند د سوچ حکومت د طالبانو جنگي ماشین بند نه کړي، طالبان سوله نه کوي ځکه چې دوی د بل لادراس څخه د سولې خبرې کوي. او عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د کرکټ له ملي ټیم څخه هیله ده چې د سبانۍ لوبې لپاره پوره چمتووالی ولري. تیرې څلور لوبې مو سر پر سر بایللې دي. او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو وار بیا ایران تورن کړ چې په خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو یې برید کړی دی. هغه پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم وویل چې امریکا به د هرمز تنګي له لارې د تیلو آزادانه انتقال ډاډمن کړي. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان هم پرون ویلي چې ایران په خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی او ویلي دي چې هیواد به د خپلو ملي ګټو پر وړاندې د هر ډول ګواښ پر ضد ودرېږي. صفی الله ستانگزی او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران یو وار بیا تورن کړ چې د خلیج په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو برید کړی. تیره پنجشنبه د عمان په خلیج کې د ایران د سواحلو په 25 کیلومترۍ کې دوه تیل وړونکي بیړۍ تر برید لاندې راغلې او اور یې واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پامپیو د جمعې پر ورځ ایران تورن کړی و چې دا برید یې کړی او پرون یې له فاکس نیوز سره د دې تور په تکرار دا هم وویل چې امریکا به د هرمز له تنګي د تیلو آزادانه انتقال ډاډمن کړي. موږ به په هرمز تنګي کې آزادانه بیړۍ چلونه ډاډمنه کړو. دا یوه نړیواله ستونزه ده او ټولې نړۍ ته مهمه ده. امریکا به دا یقیني کړي چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټول اړین ډیپلوماتیک او غیر ډیپلوماتیک ګامونه واخیستل شي. د هرمز تنګي یوې غاړې ته
ایران هرمزگان او بلی غاړې ته د عمان مسندم ولایت پروت ده. ایران لکه چې د امریکا له بندیزونو سره مخ شوی تل د دې تنګي د تړلو ګواښ کړی. د نړۍ درېیمه برخه تیل له هرمز تنګي تیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ونه ویل چې د هرمز تنګي د خوندي ساتلو لپاره به په کومو لارو فکر کوي او یا دا چې له ایران سره به څه کوي. پومپیو پرون له فاکس نیوز سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ایران د عمان په خلیج کې د دوو بیړیو په چاودنه کې لاس لري. دا بریدونه د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د یو روښانه هدف په خاطر په نړیوالو سوداګریزو انتقالاتو او د سوداګرۍ په ازادي شوې. هغه هدف د هرمز تنګي له لارې د تګ راتک مخنیوی دی. د پومپیو تر خبرو مخکې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هم ایران تورن کړ چې د عمان په خلیج کې په دوو بیړیو برید کړی. هغه له شرق الاوسط ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شو وویل سعودي عربستان په سیمه کې جنگ نه غواړي، خو د خپلو خلکو ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت په خاطر د هر ډول ګواښ دفاع ته ولاړ دی. په عمان خلیج کې په دوو بیړیو برید د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم غندلی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا د جمعې په ورځ د امریکا تورونه چې ګواکې دا بریدونه ایران کړي رد کړي وو. جواد ظریف په ټویټ کې لیکلي وو امریکا په بیړه او له شواهدو پرته ایران د تیل وړونکو بیړیو په برید تورن کړ. پرون یکشنبه د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی تور پورې کړ چې امریکا د دې بریدونو تر شا ده. هغه ویلي امریکا ځکه دا برید وکړ چې په ایران باندې بندیزونو د ده په خبره کار ورنه کړ. تر دې شاوخوا یو میاشت مخکې د متحده عرب اماراتو فجیره بندر ته نږدې څلور بیړۍ تر برید لاندې راغلي وې چې هلته هم امریکا ایران تورن کړی و. ایران هلته هم دغه تورونه نه منلي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو لپاره عملیات دوام لري. د خوست چارواکي وایي چې د وسله والو طالبانو له توقیف څخه یې دوه زلمیان راخوشي کړي دي. چارواکي وایي دغه زلمیان تیر کال له خوست څخه تښتول سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا ایران تورن کړ چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی دی. د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د مرکزی استخبارات ادارې یا آی اس آی لپاره نوی مشر ټاکل شوی دی. ډګر جنرال فیض حمید به د آی اس آی نوی رئیس وي. د امریکا پوځ وایي حوثي یاغیانو روانه میاشت په یمن کې د امریکا یوه بی پیلوټ الوتکه د ایران په مرسته ویشتلې او نسکوره کړې ده. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون هندستان پاکستان ته ماتې ورکړه.
دا ژوند رنگونه
لومړي سر کې راته وایي چې تاسو په څه کار بوخت یې؟ نوم مو معرفي مو لرو.
عبدالهادي صافی ما د افغانستان د علوم اکاډمۍ استاد یم. رتبه مې سیرنوال یا سر محقق مرستیال دی.
دا یوازې مو په اسلامي برخه کې کتابونه لیکلي یا ژباړل یا تحقیق مو کړی دی کنه نورو برخو کې هم داخله؟
ما په اسلامي علومو کې درې کتاب نشته کړی، څلورم کتاب یې ملاسلان دی.
کتره ته تاسو د محصلي دوره څنګه و؟
په پوهنتون کې کله چې ما د کابل پوهنتون په کانکور کې اشتراک وکړ، کانکور کې دوه نمره فارغ شوې مزه. بیا شرایط په انزیمه چې څلور کاله اول وسته، دغه څلور کالو کې الحمدلله ما ډیر ښه نمرې اخیستې دي.
کور کې څنګه؟ آیا ماشومان مو هم ستاسو په څیر په زده کړو کې تکړه دي؟ د کور نور غړي مو په زده کړو کې تکړه دي کنه؟
بلی الحمدلله، ما مشر زوی لطف الله نومیږي، څلورم سم کې دی، دغه څلور کاله کې د اول نمره دی. دویم زوی مې دغه تسینې عنایت الله نومیږي، دا هم دویم سم ته سوي امتحان ورکړم، مستقیم سم کې داخل شوی، د اوس انګلیسي باندې پوهیږي.
که د میرمنې په اړه مو وایي، هغه هم زده کړې کړي دي ستاسو په څیر ماستري لري او که نه څنګه؟
نه متاسفانه، هغه وخت کې چې موږ واده وکړو د طالبانو وخت و، هغې اجازه نه درلوده چې تحصیل.
بیا وروسته چې طالبان دوره ختمه شوه تاسو اجازه ورنه کړه؟
چون هغوی مکتب نو والی مکمل ناقص شوی و بیا د دې سن جیک شوی و، اس یو فرصت مونږه پیدا نه کړ چې داسې یو مکتب وای چې دی په دې جیک سن بیرته نهم سم کې اتم سم کې نیولای وای. ولی دا مې آرزو ده چې کچیره داسې یو فرصت برابر شي، لیسانس و ماستری د یو غاده پاره خزه ده پاره دی او مور ده پاره دی ضرور ده. هر څومره چې مور دانش ولري، هر څومره چې علم ولري، اولاد خه تربیه کوي د خپل کورنۍ ته ډیر خه متوجه وسیږي.
لکه څنګه چې تاسو ویل مېرمن مزدکړې نه دی کړی او ډیر کله به د کور په کارونو مخته دا غول پاره مڅوبره د تفریح زمينه برابر کړی ده. ځین کسان د دې مخالف دی، وای مېرمن نه باید باندې وسی یا تفریح وکړي.
موافق کورنۍ هغه دی چې دغه تفریح د خپل کور کې جوړي او کچیر د سیو شرایط برابر وشي چې مثلا بازی دوستان نشي د خپل اطرافو کې کورونه لري او لیگان لري باغونه لري پنځشنبه او جمعه ورځ سره لار شي ډیر خدای دا ډیر نتیجه لري.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبری مجله له مصطفی صدیقی نه.